سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم خراغلاستو ایم پایل په خبرونو کو د تورخم لار لنګ دی شلو ورځو ورسته نن دراستنیدونکو افغان کډوالو پر مخلاص شو د طالبانو تر ادارې لاندې ملی رادیو تلویزیون راپور ورکړی چې دا دروازه یوازې هیوا ته د افغانانو دراستنیدو لپاره خلاص شوې ده د خبر لمخې سلګونه لارې او مسافر لا هم د تورخم دواړو غاړو ته گیر پاتې دي د افغانستان او پاکستان ترمنز نورې ټولې ترانزیتي لارې هم بندې دي د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د استوګنې د هغو ښارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوې دي د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په کابل کې د ملاتړ خیل سردار محمد داود خان او ملایزت ښارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید په میدان وردګو کې د شهرنو په غزنی کې د حکیم سنایي او نوآباد او په ننګرهار کې د حاجي قدیر او اسحاق ګیلاني ښارګوټي چې له 500 جریب ډیره غصب شوې ځمکه رانغاړي او د هیواد په کچه څو نور ښارګوټي مسترد شوي دي اسرائیلی چارواکي وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې حماس ډلې ورسپارلې په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي ارغملو نه دي پوځ وایي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا مړي د هغو کسانو نه دي چې سره صلیب بېګا د اسرائیلي ارغملو په نوم اسرائیلو ته سپارلې د اکتوبر په 10 په غزه کې د اوربند له نافذېدو وروسته حماس تر اوسه شل ارغمل شوي خوشي کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلې خو د دوو بهرنیانو په ګډون د 12 ارغملو مړي تر اوسه په غزه کې پاتې دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د غیوا د انرژي پر ملکی تاسیساتو د روسیې حملې غندلې او مسکوي په اټومي تروریزم تورن کړی دی د وزارت پرون په بیان کې ویلي د انرژي پر ملکی سکتور د روسیې امدی حملې د اوکراین د اټومي انرژي د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغیز کوي د نړۍ وو لوی صنعتي وادونو چې وو هم پرون په یو بیان کې پر اوکراین د روسیې یرغل او د اوکراین د انرژي پر سکتور د هغه ناوړه اغیز وغند تاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډلې د یکشنبې پر ورځ د درېیمې او وروستۍ شلو ورځې سیالۍ لپاره سره مخامخ شي د زیمبابوی په کوربتوب دا لوبه سبا د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو په پلازمینه حرارې کې په پام کې ده افغانستان له زیمبابوی سره د شلو ورځو لوبو د لړۍ 2-3 لوبې ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم نن لا تر ولي سره کابل ته ستون شو د افغانستان او ایران د فوټسال د ولسکلونو ځوانانو د آسیا د ځوانانو په لوبو کې پایلو بو وکړه افغانستان 2-1 ایرانای ټیم مات کړ او د سرو زر میډالونه یو ګټل دا اول وار چې د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یا ولسکلونو ټیم په آسیایي جام کې اتل ولی خپلوي د افغان لوبغاړو د استقبال او ورکلې لپاره ګڼ افغانان او د فوټسال مینوال د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې تورخم لار نن د هغو کډوالو په مخ پرانیستل شوی چې بیرته افغانستان ته ستنېږي خو نور د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده پاتې ده د جلال آباد او اخوا دلوار کې یو شمېر اوسیدونکي وایي دا لار باید دایمي خلاص شي
چې دی خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیت وکړي هلته لاړ شي او نوی دوی واخلي له هغه خوا چې دی ډیر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي
د ساتنې نړیوال کلسټر وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د انګورو افغان سوداګر وایي که څه هم دا میوه خوږه ده خو تجارت یې دوی ته تریخ تمام شوی ګڼ تاوانونه یې پکې کړي
فصل او په یو نیم چلا دی خبره شپېته روپۍ 500 روپۍ خالي بچی ده 10 روپۍ مزدوري او دغه ده هېڅ شی نه برابرې هر یو موټر 4.5 لک 15 لک کلدارې تاوان
د شیبي د ازادي رادیو خبري
ټولګه ازادي رادیو ته غوګست را بشو اول مطلب تا کڅام د تورخم دروازه بلې غاړي ته د ایثار او افغان کډوالو لپاره په ورخیز ډول ډول باندې نن پرانستل شوی خو د دوه لور یو شمیر اوسیدونکو وایي دا دروازه باید تل لپاره د هر ډول تګ راتګ په مخه پرانیستل شي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې د تورخم دروازه د پاکستان له لوري تړل شوې، دواړو لورو اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې او دا چې د دواړو لورو کاروباریانو ته کارونه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانیستل شو چې غوښتل یې خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ و. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو په مال نه تړل کیږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې اوریدلای شئ.
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرښې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرښې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیټ وکړي هلته لاړ شي او نوي دوی واخلي. له هغه خوا چې دی ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرښې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې ورځې تېرې هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت یې ضایع کېږي.
د کرښې بلې غاړې ته د لواړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تیرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون دي د کرښې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کومه لار بند وه د تجارت لپاره هغه اوس هم بند ده، دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو، هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار لپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل یې خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ و. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1مه د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 1مه د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25مه په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6مه په استانبول کې کیدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسیدو لامل شي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وای افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. دغه سازمان پرون په راپور کې جبري ستنیدنه او طبي آفتونه د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه یاد کړي. اخو یو شمېر راستن شوی او د وروستیو زلزلو قربانیان وای له سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وای چې په افغانستان کې بشري بحران د تیر کال په پرتله خورا خراب شوه. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر 1 په دیاړه په 15 مخیز راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې جبري ستنیدنه او طبي آفتونه د افغانستان د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه دي. د راپور پټکو اوږدمهاله فقر او د خوړو نامني پرلپسې طبي پیښې په ځانګړي ډول زلزلې وچکالي او سیلابونه له بشري حقونو سیستماتیک سرغړونې د ښځو انجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازو تړلو او سختو محدودیتونو ستونزمن شرایط رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستانه شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان ویل سختو ستونزو سره مخ دي. عبدالحمید چې د فاریاب ولایت اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی وایي 15 میاشتې مخکې له ایران ایستل شوې او اوس له سرپنا او کار پرته په بد وضعیت کې په خپل وطن کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ژوند دی ډیر ستونزمن دی او د خوړو او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دیوی زل ته د خپل ورور په کور کې وسیګم. خپل کور نشم جوړولای ځکه شرایط خراب دي. اوس مهال انکار نه لرم او نه هم دند لرم. شپږ اولادونه مې دي. خدای شاهد دی چې ډوډۍ ورته نشم رسولای. نه پوهیږو څو وکړو. اوس مو ورځ ډیر خراب دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د وروستۍ زلزلې لامل خپل هر څه له لاسه ورکړي اوس مهال له سرپناه پرته له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
ضرورت شته دی په دې چې هوا یخه ده، هوا یخیږي او کوټې کورونه نشته، خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. او د غذا په برخه کې، د خوراک په برخه کې ډېر دغه د اشپزخانو سیستمات تونه نشته دی. هغه په دا کې ډېر ضرورتونه دي. دا ضرورتونه شته دی او بار بار درته وایو کنه چې دې ضرورتونه ډېر زیات دي او چې کورونه وران دي، اوس کورونه جوړ شي بیا مشکل نه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. د ساتنې نړیوال کلستر ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوې تر فشار لاندې راوستي او د سرپنا، خوړو او ساتنې اړتیا یې زیاته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 خونړۍ زلزلې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. 2200 کسان پکې وژل شول، نږدې 3000 نور ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ساتنې نړیوال کلستر په خپل نوي راپور کې ټینګار کړی چې د دې بحران د اغیزمن ځواب لپاره باید نړیوال مرستندویه بنسټونه ځنډول شوي پروګرامونه بیرته پیل کړي او دا چې د راستنېدونکو لپاره د خدمتونو بیړني تمویل ته اړتیا ده. د ساتنې نړیوال کلستر د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو، نا دولتي موسسو او د بشري شریکانو یو نړیواله ټولنه ده چې په بحرانونو او شخړو کې د زیانمنونکو کسانو د ساتنې هڅې همغږي کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل تکړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او چغلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د انګورو یو شمېر سوداګر وایي سکهالې د دې میوې په سوداګرۍ کې سخت تاوانونه کړي. دوی وایي باغونه اخیستي خو پاکستان سره لارې پرې بندې شوي او صادرات یې درېدلي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي هم دا مني چې افغان سوداګر له دې درکه ډېر زیانمن شوي. افغانستان چې لسګونه ډول انګور لري په مني موسم کې پخېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
سکل د انګورو سوداګری افغان سوداګرو ته خنه و. دوی وایي تر اوسه پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله په دې برخه درانه تاوانونه پرې کړي دي. د انګورو یو سوداګر صفی الله جمعه د اکتوبر په 11 ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ ته راځي 12 کیلو انګورو خرچيږي په 200 روپۍ 250 روپۍ کار انګورو چې خرابې په 100 روپۍ ونیم څنګه دی خبره
دنګور. یو بل سوداګر قنقلندری هم ازادي راډیو سره ورته شکایت شریک کړ.
انګور خروار سی 5000 بو دار خروار
انګور خروار په 15000 افغانۍ او اوس په 60000 افغانۍ هم څوک نه اخلي د افغانستان په بازارونو کې خودوم رو مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي خلی نو پاکستان ته تل اوس یې نمایي هم به راکته شوې ده دا څه فکر وکړه چې 25% شو پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅېدل خو افغانستان کې اوس په 60 تر 100 افغانۍ خرڅېږي هم یې څوک نه اخلي
30 افغانۍ او 20 افغانۍ او سعودي کس نمی خرام
مرکه شوی سوداګر وای په افغانستان د سړو خونو مشکل هم دی او دوی ساتلو ته ډیر امکانات نه لري افغانستان چې لاسکونه ډول انګول لري په منی موسم کې پخېږي خو د شمالي ولایتونو یو شمیر بڼوالي بیا د کنګینې په نوم لخټو جوړو شوی لوخو کې ساتي او شمی کې هم مرنه استفاده کوي کشمشي حسیني شندوخانی قنداري کلکاروس او نور یې مشهور ډولونه دي د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 11مه د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10مې شپې نه وخته نښتو له پیلېدو وروسته د سوداګرۍ ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې د طالبانو حکومت د نښتې انتقامي بللې ویلي وو چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي که څه هم د اکتوبر په 13 او 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زور بند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې دي هغه مال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نیو شوې د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14مه په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي وو چې د پاکستاني وګړو ژوند هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري پراپور کې مرکه شوی سوداګر هیله مندي چې د اکتوبر په دیشمه استانبول کې د دواړو لوریو لخوا دور بند دوام لپاره وروسته دا لارې ژر پرانیستل شي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي له دې ډلې د دې خونې سلاحکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې سکه افغان سوداګر په ځانګړي ډول د انګورو پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله درانه تاوانونه ګاللي دي
لارې د بندېدو په اساس باندې وس ټول باندې ټاپه ولاړه ده د افغانستان مارکیټ دومره ظرفیت نشته چې د غنګور ټول هم دلته داخلو پلورل شي د بلې خوا د سرتخانو نشتون هم بل ستونزه ده چې نشي کولای زموږ د حقین او د میوو خصوصا د انګورو سوداګر د خپل انګور چې د سرتخانو کې وساتي دوی هر ورځ چې تاوانونه ګوري هیله مند چې که دغه لاره ژر تر ژره خلاص شي تر څو و اندازه کومه انګور چې زموږ په باغونو کې دي او یا دوی ټول کړي دي د صادرات لپاره آماده دي هغه په وخت او زمان مارکیټ ته ورسیږي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په دې اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندېدو له امله د انګور افغان سوداګرو ته تر اوسه څومره زیان اوښتی دقیق شمیرې وړاندې نه کړې خو د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سوداګرو ته شاوخوا 50% تاوان وروښتی دی دا چې سکل په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو اندازه څومره ده د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایان غلام محمد کاظم هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د مخکې وړاندې شویو عمومي شمیرو له مخې دغه هیواد کې هر کال سلګونه ټونه انګور تولیدیږي یو شمیر افغانان په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د یو کمپاین په پیلولو له خلکو وغوښتي چې انګور وپیري څو بڼوال او سوداګر ډېر اغېزمن نه شي دوی دغه شان د طالبانو له حکومته غوښتي چې سړې خونې هم جوړې کړي چې خپل تولید په کور دننه خوندي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي خو یو شمېر یې اوس غیر فعاله دي چې سوداګر کروندګر او بڼوال یې کافي نه بولي د یادونه ده چې افغانستان کې له یو شمېر تولید شوي انګورو ممیز هم جوړیږي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او شاوخوا 4 میاشتې مخکې اعلان کړی وو چې د نړیوال بانک په مرسته به په افغانستان کې د انګورو وچولو یا ممیزو د تولید لپاره 115 ځانګړي خونې جوړې کړي یا سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه تاسیسات چې هر یو یې د 15 متریک ټنه انګورو ظرفیت لري بزګرانو ته زمینه برابروي څو د انګورو د وچولو بهیر په معیاري ډول ترسره کړي د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او له خپلو کرنیزو محصولاتو ښه عاید ترلاسه کړي
له خبرونو ور اخوا
پرون جمعه د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ وه د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یا یو ان هابیتات وایي د کډوالو بیرته ستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خارونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي جزئیات په دغه رپورټ کې
کشمیر خان د کابل خر په اتمه ناحیه کې د 14 کسیز کورنۍ مشر دی. د پاکستان کې لڅو لسیزو سون کول ورسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل سوای او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یو کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو ته یې له جدي ستونزو سره مخ کړای دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سخت زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دی هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې یک از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په ښار دننه ستونزې ډېرې دي. یوه ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کېږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته. د کور کرایه بله ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسیدنه نه کیږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسیدونکي هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسیدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیراً از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف دوایی پدی ورسته یو که لیوی خواه په هرات که زلزله وسوی او لبلی خواه لبه ده مرغه کردوال لیران او راوشارل سول خار که بیساری کنگونه دی رسوی ده. یعنی کلا چی مگ وارو لخار سخواه ده موتر پا واسطه بلچیر ولارسو ها غلاره چی پا خواه لست دقیقی وقت نیوه وست 15 دقیقی وقت نیسی. ترافیکی گرنگونه گردوڑی نامسته کرده او خلکی لستون زو سره مخ کرده دی.
مشکل مواجه
کرده. دا اندیکنی پداسی حال که دی چه ده ملکرو ملتونو ده بشری میشته دنی پروگرام یو انهابیتات ده افغانستان سانگا وایی چه ده کدوالو بیرت راستانه دو پا کلیوالی سیمو که ده زون فرصتونو پا کمی دو سره ده افغانستان خارونه ده میلیونونو کسان رو پارا پا کرونو و ده هیلی پا زای پا دل سبی. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هابیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په 1 د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللی دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هېوادونو د کډوالو بیرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هابیتات مخکې هم ویلي وو چې په ښارونو کې د راستنېدونکو میشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې میشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان ښاري ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د ښاري کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل.
تراکمي نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبي است. له یوې خوا د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي، له بلې خوا د ښاري او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو کې د ژوند د آدابو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حل لاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط د بېلابېلو اندېښمنونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی و. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام د مارچ په 1 د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د اوبو سرچینو د کمښت له امله 9% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د اوچا پټکو د کمښت روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یو جدي ننګونه ګرځولې او د ساري ناروغۍ خطر زیات کړی دی. د یادونې ده چې افغانستان په دې وروستیو لسیزو کې د جګړو په ګډون د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له امله د کډوالۍ او بې ځایه کېدو پراخې څپې تجربه کړي چې له امله یې ډیری خلک په ځانګړي ډول د اویومې لسیزې له کورنیو شخړو وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې له خپلو سیمو څخه کابل او د افغانستان نورو لویو ښارونو ته بې ځایه سوي دي. ډیری کورنۍ چې له بیلابیلو ولایتونو لویو ښارونو ته په ځانګړي ډول کابل ته کډه سوي، تل د اسانتیاوو او خدمتونو نشتوالي، په ځانګړي ډول روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی، خپلو اصلي سیمو ته د نه ستنېدو لاملونه ښيي.
یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وايي په جرمي قضيو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او لعملې پر رواني ستونزو اخته شوي. په دې اړه باندې یو تفصيلي رپورت لرو چې تاسو اوریدلو ته رابوله.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
افسال میشه کی جرمنی اومدیم به ما هیڅ اسناد نمیتن.
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره هم دی او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته را رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نو چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو څه سله رواني ناروغي باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په 13 جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکوي طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیوا د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانانو به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نو موري د ترڅنګ چې وای اقتصادي شرایط له امله چې د قاچاقبرانو پور پریکړي او خپل کورنۍ ته پیسې ولګي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمیر کسانو لخوا د جنسي تیری او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل لاستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه منګه ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي، دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي، ځکه پیژړې دردېږي چې دوی د مهاجر دي او دوی دې دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي. او داسې پیښېږي چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
خلاص د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې و په څلورو ټولګو باندې ویشلي وو، چې د کلک پوټوګو ټولګي وو، د حشرو ټولګي وو، د انکبوتیا ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړه لري. زموږ ستاسو درس په د اونی ویم سفې څخه تر یو سره دریم سفې پرې دوام وکړي. راځو د کلک پوټوکو ټولګي لومړی پیژنو. د کلک پوټوکو ټولګي چې دی د کرستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دا په معنا د کلک پوش سره ده. یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډېر کلک دی. او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو، دغه رقم د کری فش ده، دی ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دی په ځینو هیوادو کې په ځینو ملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګ دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو یا لونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مختوري. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوی دی، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بشمزي حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپل درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوې پوټکی رامنځته کیږي، چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې و ژوند کوي، خپل ژوند مختوري. او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی، همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکب د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولای شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني. او د دې تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګ د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغه کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولای سو، د لړمان، سمندري ځینی مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې د کلک پوټکی شکیږي شمیرالی سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د زینو دای د سینې او سر برخې سره نشته وي او دوی چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنث برخه هم مذکر برخه لري چې زینی چې دی پارتوجینیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو ده حشراتولگی. ده حشراتولگی که چه ده مجوهی موچان، ملخان، پتنگان، ورژی، غماشی، یماشی ده طول چه ده پا ده غدال که رازی یعنی ده دیر برخه ده مزیکی دوی چی کرده تشکیل که ده دیر برخه که قرار لره هم دارنگ ده حشرات چه ده مجوهیو هاگه علم چه ده حشرات سخه بحث که هاگه ده انتومولوژی پا نامه سره یادیجه او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره مثال ده کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري شبوی ولري د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني پر ګلپاڼو باندې چې د هغه له امله څه کېږي ګرده شیندنه صورت نیسي چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی دوی په مختلفو ساحو کې د مځکې مثال په خوږو اوبو کې په تروو اوبو کې په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شي کوي مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې د خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشو سوي ده یعنی د کړي جور سوي ده بند بندي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دوه وزرونه مثال لکه موچان چې یوه جوړه همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې به دی هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژیان یادولای سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې سوي دي یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی سي ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی سي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی سي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی سي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی وی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی سي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړښت دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چې چل خوړل یا هم میده کول او دی هم د بشمزي حیواناتو په ډاله کې دي لکه څنګه چې موږ اوویل دی چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیزز یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي چې په مکمل استحاله کې چې دی هګي لاروا پر دا پوره مرحله سره تر رسیدلی لکه مثال موچی د پتنګ دی او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږي د هګي څخه مستقیم اول کوچنی جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسولې دلې دغه کوم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي ملخان دي ځینې کوچني خزدې کې دي میژن در ټول د دې په ډول کې راځي او پات دی نیوی دغه کوم مثال د استهاله مرحله کې دوی چې دی زنیه پوټک یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټک را مستکیږي ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراک چې دی واشه او شنه شاندی نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یواز سره ځینې ډېرې چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي چې دوی په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی په څیر د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر سینې او ګیډې څخه د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري انتنت شکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال د رقم هیڅونه چې دی کولای شي همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري جانبي سترګې لري چې د دوی سترګو په واسطه دوی د هرې وی څخه کولای شي شان ویني او یعنی څو وجهې دي دا کوم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسی دي او د سینې په برخه کې چې د دې سینې چې د پدرو برخو ویشه سوي د چې مخکینی سینې منځنی سینې او رستنی سینې ده چې دا سینې چې د خپل بند بند یو د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډې کې چې دی د دوی تناسلي غړي یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی د ملخ کوم سیستم چې دی هغه پکې کې قرار لري ورپسې راځو د شاتو مچی وای د شاتو مچی چې د هغه زموږ د ټولو چاپیریال کې چې دی یو ډېر ګټور مچی څخه شمیرل ګټور حشرات څخه شمیرل کیږي چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمل استحاله لري او دوی په درې ډول ویشل شوی دي چې هغه یو ملکه ده چې هغه چې وی نرانی دي چې دند یواز د ملکې القاده او درېم کارګران یا هم شزینه شند موچی دي چې د دې دند چې د دیم د کم نور پات ټول دند چې دی هغه دې سر ترسي مثال د زالی جوړول دي د کندو پاک ساتل دي خواړه چمتو کول دي همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده د ټول څوک سر ترسي د کارګران شزینه موچی سر ترسي دوی چې د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات ورسته په قندي موادو باندې بدلوي همدارنګ دې چې د خپل سپیدغه د زوشا څخه د لارواله لپاره سپینډاله مواد جوړوي او دوی بل دند چې د دوی د کندو څخه هغه کم مثال کان چې د نباتاتو کان چې دی هغه ټولوي او ورسخه د موچی چسب جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي همدارنګه شاتي اصل چې دی دغه کم شزینه کاریګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي او کله چې د شاتو میده ډک کړل، هغه د کیمیاوي تغیرات ورسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبیږ تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې او پاته 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی، ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کیږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دی سشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه دوی خپل پر ځان پیچي، چې هغه یو غوزه ځینې جوړیږي او د غوزه په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سیدي د هغه لاروا مرحله وروسته الوزه، چې د الوزتو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولاړيږي او د دې کم دغه چې دی شئ شوی او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه ده د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېمه پښتنه ده د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونا سلامونا نیکی هیلی میومنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیتمن بایست شراغ لاست دو لسم توگی و دیر لسم لوست نرویز لوست کی رازو مراو تاسی زینی غدات او هم دارنگ دوی هورمونون پیجنو چی داغا کم هورمونون چی دیز مش پا بدن کی کم تغیرات را ولی او پر کمو برخو باندی تاثیر کبی. په تیل وست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کوم هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس ته یو ویم صفحې څخه تر پنځه ویم صفحې پرې دوام کوي. تاسو نو خامیه غدا پیژنو. نو خامیه غدا چې د ماستر غدې په نوم سره هم یادېږي، چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غدا چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادېږي د تکرار لري. او نخامیه غدا چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غدې جوړښت چې دی هغوی د غدې د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی، چې دا برخه چې د نخامیه غدې تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده، چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري، او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډول هورمونونه د دغه کې تر شوکې چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندې ډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراین غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او د دې چې د موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخو څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سره رسوي، چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه، یعنی د نور غدې چې د هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سره رسي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي. نخامیه غده چې د پدې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د دې زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو، چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی ایچ ام یادولې شو چې دا یو حیاتی ماده ده چې د نخامیه غده د خو د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده، او دا هورمون چې د بدن عمومي وده د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی ایچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی دغه جی ایچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی، او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي، او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي، او کم د رشد کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجر منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک ای ډیر زیات ای، نو ځکه دوی ډیر فعالیت سرته رسي ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکښ راښکاره سي، نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښ کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی دغه د پاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامیه غده بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی د نخامیه غده د مخه برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري، خو د شوزو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دی د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سره رسي، چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي، او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي، چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي، لکه څنګه چې مو ویل، او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري، لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه، یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو، د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کم اندازه تولید کړل سي، څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډول سره، دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیه غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خواه تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس ایچ تولید چې دی یا هضم ازیدیدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي.
د تعلیل تحریک کوونکو هورمون چې دی هغه مثال دغه کم د تعلیل غدی چې دی هغوی تحریکوي، یعنی د تعلیل غدی تحریکوي تر څو د ټی اس ایچ او مثال د ټی فور تعلیل هورمون تایرکسین تولید کړي، او دا هورمون چې دی د ټی تری یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د کم میتابولیزم عملیې چې دی هغه تنظیموي، همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکی هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټی تری او ټی فور د دې زیاتوالي په وینه کې کولی سي چې د یو انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه شي کې ډېره کې، یعنی د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي، او که چیرې که مش پک شي کې رامنځته سي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د اډرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی، یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی ایچ هورمون دی. د ای سی ټی ایچ هورمون چې دی دا هم د نورو هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیا غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د اډرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشې کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي، چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي، او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي، یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکی هورمون دی. فولیکل تحریکونکی هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیا غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي، او دی هم د نخامیا غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي، چې دغه د فولیکل یا اف اس ایچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دوی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړل سي، همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي، چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی، چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي، او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري، او د ښځو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي. یعنی پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر شو کوي، چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه. د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوستیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي، او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي، چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او زیډیریټیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی، چې په هغه ځانګړې توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي. همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي، چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي، چې دا هم د چا په واسطه؟ د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوټ کړی او زده کړی موسی. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو. برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غصې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي. دا به زموږ اساسې د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او آخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه.
زد کوثر لجام را به دل اوبا ها د یقین لغی ری راز ج دل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد د دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پرواندی